السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. له ازادي رادیو یو بل خبرونه ته راغلاست. لومړی خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د خار په 15 ناحیه کې پرون مازدیګرنۍ 14 کې مرګ ژوبلا نه ده اوختي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ټولونی سره خبرو کې دا کړي چې ناپیژاند کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تالاشۍ یوې پوسې ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ تلاشي بم ورګزار کړی. د زدران په خبره د برید عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. خو د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې د دې 14 پړه منلې او ادعا یې کړې ده چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې یو قمندان هم دی وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د نوومبر 15 د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په افغانستان کې اوشمیر ښځې وایي د دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه قرار ارقام نشته، په دې دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، ترخوا یې دوی له څو محدودو ادارو پرته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې. لوبغالو او تفریحي پارکونو ته یې د دوی په تګ او ترخوا یې د سفر په برخه کې پروتوي محدودیتونه وضع کړي او ترخوا یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. د جرمنی کین اړخي ګوند افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر لامل پر حکومت انتقاد کړي. جرمنی خبری اژانس پرون د کینپال ګوند غړې کلارا بونګر له قوله خبر ورکړی چې نوموړي وایي د یو شمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري وستولو ګواښ سره مخ دي. مېرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستو مخه ونیسي. د جرمنی د حکومت د رسمي ارقامو پر بنسټ د هیواد د 12 افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه منلي دي چې له دې ډلې 3000 کسان په پاکستان کې، 300 په ایران او 800 نه زیات په افغانستان کې اتلو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو د بسپنې خبر ورکوي. اوچا پرون پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې دا خبر ورکړی او له آیرلند څخه د مرستې له امله مننه کړې. د اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 200 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د بریټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو د ورګړېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 13 کلن ورور یې محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوي. د برمنګم خان محکمې پرون حلیم په 10 کاله باندې او حمزه 5 کاله باندې محکوم کړل. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 نیټه په برمنګم کې په خپل کور کې نیول شوي. د ورونو د تحقیق پر مهال اعتراف کړو چې وختلې افغانستان ته ولاړ شي او له داعش ډلې سره یوځای شي. د چارواکو له قوله له هغوی څخه داسې شواهد هم ترلاسه شوي چې جرمي ثابتوي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطیني ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د وزارت ویان پر ایک شبکه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان له موافقې وروسته وشو. په عین حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني 24 تنه برمته شوي خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلیان او 14 تایلنډي وګړي دي. خو قطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویلي چې په دې ډله کې یو فلپینای هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنی اوربند پرون نافذ شو. درنو اوریدونکو خراغلې د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې. خو هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د پاکستان حکومت وایي لدی وروسته باید د ټولو هغو لاریو موټر چلوونکي ویزه ولري چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې له وړاندې د هغو افغان کډوالو چې د دوی له قبله په پاکستان کې د میشتېدو لپاره قانوني اسناد نه لري د ویستو لړۍ پیل کړي. طالب چارواکي وایي نږدې 4 لکه افغانان تر اوسه افغانستان ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. د سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شو چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډریورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په همغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړجاړي په اساس لاره خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خنډه سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړوونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول استل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشر سیاو ویلی پرون په یو نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوې، ځکه مېرمنه یې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیږي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټول هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وزندوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
وامریدل چې پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ته پورتونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی، وایي چې لدی ورسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي. پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ویستل هم پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له یوې مدافع وکیلې مونځي کاکر سره مارکه کړې او په سر کې د پاکستان د نوي محدودیتونو علتي مختلفه ده.
پاکستان چې د کوم نوي پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګاول په تذکیره یا په شناختي کارت باندې سوق تک راته کې کولای شو چې اوس په پاسپورت او ویزا ضروری نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اگزیکیوټ کول لپاره د هغه پریکړه کړې د چې اوس به سي کوم ګاډیاني هغه خواته یا دې خواته راځي نو هغه سر په پاسپورت او ویزا سیده د مهم دا دلیل ته دیوغه چې مونږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بے ځای دی.
تاسو هغه کارل التلو حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه خبري ورسره کړي، غو څه وایي تاسو څه ورته ویلې دي؟
مونږ دا غوښنه کړي چې تاسو د ټوکنز د کډوال ته ورکړي دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي دي اكو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندي خبري اترې وکي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګه کوم چې اي سي سي کارت دي کوم چې د ايو ام لاندې راځي دا خو نه مونږ سي کوم میټینګ زو دا ور سره کړی دي د غوښتنه مې زین کړی د شي د دغه کډوالو اكو کم باید پرځای شي د کچې په پاکستان کې 8,00,000 افغان کډوال چې دی هغه اي سي سي کارت لري، امدارنګ 14,00,000 افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارت لري، دارنګ د 2,00,000 شاوخه کسان چې کم دی هغه د ټوکنز لري کم چې د طالبان د حکومت نه پسې کړل د پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او د ډیر اندېښنه په خودلې و. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي.
د پاکستان حکومت د خپریکړې د ماست ډیپورټیشن د کوم پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګور نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسي کوم هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته هلته خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرنمنټل سیزم کی هم راضی چی لکونو په تعداد باندې خلق په زور په جبر باندې یو داسي ایواد تور لګی سی هغه پخ کی اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې او د هغه د ورتګ لپاره هل تاسو تنظیمات لاول نه دي شوی لکه دا پیسې په کارو شي دواړو حکومتونو په یو ځای باندې کړی او بقاعده د دې کډوال لپاره هل تا تنظیمات شوی او د دې نفس بیا د کاروایي شروع شوی و. خو دا وسې کم حالت په افغانستان کې کم یختي نو الته د دوی لپاره دومره تنظیمات نه دي شوی ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو ان چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي نو سلور لکه شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لګل شوی دي او د هغه وضعیت الته ډیر خراب دي نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی مونږه غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا مطلب واپس واخلي تر څه دا سیدی لګ نرمي په دې کې راغلی دا لکه امریکا وختنه تل وکړي کوم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کوم اسماعیلی کمیونټي د هغه به تاسو په زور نه ډیپورت کوي دارنګ نور څه کوم یو ان دی هغه ورته چې تب د پی او آر کارت اولډر څه کوم دي د هغه حقوق په خوندي ساتي خو زمونږ بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو ان زی مواری جوړی دي د یو ان سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندې شي ځکه چې په داروان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم پزرګونو تعداد چې د افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچۍ کې د افغان کډوالو او مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سری پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او ترخواي د پاکستان د نوي محدودیتونو په اړه مرکه کړې و.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په غزه کې د څلور ورځې اوربان لایلان سره سم حماس او اسرائیل پروند یو بل يرغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تر هغه ډلې په توګه پیژنې د اکتوبر په مانیټه په اسرائیل د برید پر مهال شاوخه 240 تنه برمت کړي وو. اوربان او د برمت او خوشی کېدل د قطر او مصر په مزګرتوب شوې دي. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان د نافذېدو څو ساعت وروسته د ډلې څلور وشتنه برمت خوشی کړل. د راپورونو له مخې په خوشی شویو کسانو کې ډیر لستنه اسرائیلیان او یو لست تایلندي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشی شویو کسانو کې ډیر لسخځي او ماشومان دي چې ټول پرون د رفح د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. پاین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیل هم د اوربند د موافقه پترس کې نه هدیرشتنه فلسطینی میرمن او ماشومان چې نیولې وو خوشی کړی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزه ښار چې حماس د لیوال کپر لرله اوس مهال د اسرائیل لخوا په بشپړ ډول کلا بند شوی دی. اوبه او سوان مواد د غزه د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیل منلې ده چې د بشری مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1.5 لک لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا وایاند ینس لایر کی بیگا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشری مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو درایستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حمله پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نه موافق مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویل دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د اکتوبر د 8مه په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو.
ډیر مننه درنو اوریدونکو چې را سره وي او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خبريږي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا مېرمن سجین میگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي داندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شو غنو اقتصادي ستونزو دي تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته داندې ولټوي خو ارجل باندې د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نورو خځو ته د کار زمينه برابرولې شي؟
هر منطقي تمنګزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري اغه منتوی چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا موږ راځو هغه نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو داسې یو پروسه ده زموږ.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونیل زده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې خزې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. سجیه داسې خزه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. لغه وروسته ډیره دروازې په کار پسې وټکولې خو دندې نشوې پیدا کولې. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولید چې درته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یو بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیران وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپل په دینت ونیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. د وای ښځو ته د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپل هم ځان مصرف کړی دی، بل دی خپل اوزګاری لیدلې ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دستهای کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات نی بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو. رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو ګڼې مېرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د مېرمن منیژي په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د مېرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 مېرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 غنی خزی ده ما خپله بستونه در معلمی که قابلگی که صفاکاری که ریسپشن که می کارونه ورسه پیدا کردی. کار دارم در دفتر. مونگ اغوی سر قرارداد که چه سه وقت در اغوی بستونه خالی که بیا مونگ اغوی عوال را گئی. مونگ عوال را گئی بیا مونگ اغوی تا بیر تا بل نفر لیگو. خزی نام خدای دیر شکل دیر فعالیت که دیسی دایمی کار که خپل کار خمخته وری. دیسی الکان تا این پیدا کردی خو.
مریم بیا په دې دفتر کې یوه بله میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا ما یعنی په هر منطقی تا مونږ زو وای چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري هغه مونږ ته وای چې وو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا ماته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره مېرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم لکه 3 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی. ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ماته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره مېرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنه
منګه ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشت کله چې دوی نه منګه فیس اخلو 5% د اول میاشت نه نه اخلو نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه اخلو. هغه د ډیر لپاره چې منګه خپل کارمندان لرو کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا موږ نه معاش غواړي موږ مجبور یو چې دوی فیس دې هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
د موږ خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل پینه کوي. موږ جواز لرو. اولین خبره دا ده چې موږ جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې موږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید اعتماد وکړي. موږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چیرته لیږو. اول مرجع سره همهنګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو او ته مونږ درې چانس ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانس درته وایي؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو یو کارته ولېږه هغه ټایم سره جوړ نه نغله یا معاش سره جوړ نه نغله یا کوم بل مشکل وي هم دا رئیس خپله شاګرد خوښ نه کړي دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو بیا دا موږ بل بستې لېږو. که بل بستې خوښ نه شو بل بستې لېږو چې درې چانس لري. په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه 10% تاسو ویلې 10% 2 روپۍ کېږي.
مثلا د 10 روپۍ نه 3 مرجي ته چې منفي که بیا مرجي موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده اوس نه شه فیصدي تیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي خو ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپل تنخوا واخیسته د تنخوا نه 10% پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسو کار پیدا کړی؟
ولا یو 90% زما په نظر راضي دي. موږ خپل دفتر کې انجونې لرو چې موږ سره کار کوي هغوی موږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته هغوی موږ نه 100% راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو. او که اصلا انسان د کار ورته پیدا نشي مونږ ډیر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته وخځ ځای یو ښه وظیفه پیدا
کړو. په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته، دنده نشته، کنه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، میرمنو ته کار وکړي، غوته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې مونږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه مجبوره کړي چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقی دی کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار مور د خوښه نه کوله چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ولید، نه یې غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پردا کړم. زما کارمندان مانه ماش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځي، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځي، څه کوي؟
زموږ سره کارتونه دي، مونږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي بیرون، دوی ځي مرجه په مرجه ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیم د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې میرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړي، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې میرمنو څومره ملاتړ
وکړي؟ زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره په دې سخت شرایطو کې چې موږ په تنها ځان کولای شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولای شو. مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتر جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتر. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چل افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول. دا دوی ته لوی روحي ضربه ده، خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبت کړی چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی، ډېر ځکه چې دلته د مثلا د یو کورنۍ د روزي بندېدل دي، چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شي، او هغه اوس بیکاره ده. یو میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه. خو انشاءالله چې دا حالات به مورس تېرېدونکی وي، انشاءالله چې په خیر تېر شي، که څه هم ته هر وخت ده ډېر سخت ده، نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي. او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دې حالات نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې، خصوصا په افغانستان کې، چې کوم د ظلم حالت راغلی دی، هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی، هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نول شوي دي. تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دی، او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غواړي، او د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پای لرله غیر د لاسه ورکړې ده. نو اوسنی حالت کې د ښځو کار کول ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غواړي دي، او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي، دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که دا راته وایي چې چم ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت ته همدا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخت ده ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد نه نه وګورو. بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنی دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا کړه. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې. د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړه، خیر صبر به وکړه، حوصله دې وکړه، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړه، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مسایده چې دی په خپله کار وکړه، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړه. انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا میرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی، سیمه په سیمه، شفاخانې، ښوونځي، ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټر په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي، هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که دا راته ووایه چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه. ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې. خو کله چې زه په کور کېناستلم، یعنی زه تروسه پورې هېڅ دا یعنی ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنویم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپلو د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو. انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شي روکې وو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه. خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه؟
بله، هغه میرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لغې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلې دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي، یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناسته ده ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي. افتخار باندې خو ټولې افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا هم ورته یم کوم میړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دای ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو میرمن خپل ګټه واټه ولري، نو هغه خود کفا خو وي چې ویل بلې خونه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي، دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو میرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي، په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه شی کړي وي، هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلي. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي، دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی، او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري، څومره له روحي نگانه، رواني نگانه،
چار چلان کې دی کې څومره د تازه وی بشا شوی او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل په هغه باندې تازه خوسته چې خپل خوان یم بیا بیرته پیویاري خپل اولادونه یې پیویاري چې د مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د مور روزي په خپل مثلا دا روزي رسان خو خدای دې حکومت کار او زحمت رښتې سره شي او دا په خپل اندوي چې خدای نه خواسته کوم ورځ په کورانی مشکل کې کورانی ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خای دې کوم خوان به کار شي د دې مور وظیفه پښته که زه به کار شم د دې هغه وظیفه پښته او د دوه په اړه ژوند مثلا کولای شي واینده ولی روخانه آینده.
بله سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته سوې ده کله چې میرمن کار ولري دنده ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي دوی کار ته نه پریښودل کیږي زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دو خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي همیشه هماغه خپل د تور ژوند او هماغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موغو مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوا نه یو ډاډ ولرو هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مون خلاصېږي هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې په شپه پسې حتمن رڼاشته ده ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوو ته خاتمه کینګ دی او هیڅ وخت نه هیله نشي تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړ چې خپل هدف ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اواره وی هر څوک بتلای شي که از کټټه وی په باندې باتلون.
بله یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمن ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو؟
او بالکل ځکه چې اوسنی حالت ډیر سخت دی ځکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا ښځو ته په ډیر سپک نظر کتل کیږي د ښځو لپاره وظیفه نشته اجازه نشته د کور یا ستل اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي دوی ته په واقع هم چې د اتلان او مقام ورکول شي ځکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد ښځې داسې نشوای کړلای او نشي کړای کړي هیواد حالات
شي دي موږ پر اکام ته هیڅ خبره مقاومت مو ونه کوله کوم چې د افغان ښځې کار. ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامته اوسئ. مننه
تاسو نم خبرات.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 24 40 81. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکه لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکه بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکه یا اراضي د د جوړش له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړش داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له سید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خون کې د دې دوه ډوله ډبرو پاړه معلومات راکوي.
درخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینې کو، پاکې کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري، مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپله مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د خونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې په ډیر اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن بخون کې راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورنۍ یا داخلي بېځایه کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکری او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس ته تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبتې پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایه لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغدي پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغدي پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنې کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي، د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده، دې اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په ولسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یو کاني زیرمه درته درو پیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی بسر شال دی زر زری دی شایسته ناوکی او پښتنه ناوکی پتا جوړه خوشالی ده شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پسر شالی زر زری دی شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پتا جوړ خوشالی دی
شایسته ناوکی پښتنه ناوکی پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی دی شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی دی دبخت برو بشادی پنسیر وینه شایسته نوکی پشتنی نوکی پسر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنی نوکی پتا جوڑ خوشالی دی